ラジオ。
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو هرکلی کوم. نننه یک شنبه د مریض ديار لسونی ویم کال د جدي لڅلورم یو د میلادي 2010 میلادي 2010 کال د دسمبر ل 15 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروان وړاندې کوم، د شپې د عملیاتو د پایته رسولو په شرط ل امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیکولو پاره د ولسمشر کرزي څرګندونی، د دې ډول عملیاتو د څېړنې پاره د دولتي پلاو راپور، د طالبانو سره د امریکایي مقاماتو د خبرو په حق له ولسمشر کرزي د ویان مرکه او نور موضوعات اوري. خو لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر کرزی ویل امریکا سره به تر هغو د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نه کړي چې د شپې عملیات پای ته نه وي رسول شوي. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوو سرتیرو په ډزو دوه تنه بهرني پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. او د ایران د پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی لور د حکومت ضد تبلیغاتو په تور محاکمه کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي تر څو چې د ناټو لخوا د شپې له لوري د خلکو پر کورونو چاپی او تلاشۍ بندې نه شي، له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نه کړي. نوموړي پرون د څرګندونې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو له کورنیو او افغان مقاماتو سره په کتنه کې وکړې. په دې اړه نور تفصیل وروسته په راپورونو کې دراورو. په فراه ولایت کې د ملي اردو او بهرنیو پوځیانو په نشته کې دوه تنه بهرني پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په دې نشته کې چې پرون د فراه په پښترود ولسوالۍ کې وشوه، همداشان د ملي اردو یو تن حمله کوونکی سرتیری په ځوابي برید کې وژل شوی او بل له ټپي کېدو وروسته نیول شوی دی. ناټو وای د دوی هلیکوپټر 13 ورځ ورسته له هغه بیړنۍ ناشته وکړه چې اور پکې ولګید. د ناټو لخوا په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا پیښه د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې شوې او د هلیکوپټر عملیت کوم زیان نه دی اوښته. ناټو دا نه دی ویلي چې هلیکوپټر د ناټو د کوم غړي هیواد د ځواکونو و او څه ډول الوتکه وه. که هم د حکومت وسلوال مخالفان د الوتکو زیاتې وسلې نه لري، خو په تېر اګست میاشت کې د امریکا یوه چینوک ډوله هلیکوپتر وویشته چې له امله 30 افغان او امریکایي سرتیري ووژل شول. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر میخایل ګورباچوف د روسیې پر صدر اعظم ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د هغه په شان له واک څخه ګوښه شي. د روسیې له ایخو موسکی رادیو سره په مرکه کې ګورباچوف ویلي که پوتین د مظاهره چانو غوښتنه ومني او اوس له واک څخه لیرې شي، نو هغه به د خپلې 12 کلنې دورې پر مهال د مثبتو کارونو له امله د خلکو په یاد وي. ګورباچوف دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې لسګونو زرو کسانو پرون په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې د دسمبر د 4 نیټې د انتخاباتو د نتیجې پر ضد چې ویل کېږي درغلۍ پکې شوې پراخې مظاهرې وکړې. ولادیمیر پوتین چې دوه ځله د روسیې ولسمشري کړې او اوسمهال د صدراعظم په توګه دنده ترسره کوي، د دې هېواد د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو ته هم کاندید دی. راپورونه وایي چې د ایران د پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی لور د حکومت پر ضد د پروپاګند خپرولو په تور محاکمه کیږي. خود فایز هاشمی مدافع وکیل د ایران نیمه دولتي خبری آژانس اسنات ویلي چې پر نموړي دا تور د هغې له هغو مرکو سره ارتباط لري چې له یو شمېر بېپاڼو سره یې کړي دي. فایزا هاشمی د 2009 میلادي کال لانجمنو انتخاباتو وروسته په حکومت ضد مظاهرو کې څرګند شو او د لنډ وخت لپاره د ایران حکومت بندي هم کړ. د فایزا مدافع وکیل ویلي له محکمې څخه 3 ورځې مهلت غوښته چې له خپل موکل څخه د دفاع اسناد برابر کړي. د مصر د انتخاباتو کمیسون پر نوویل دو اسلام پالو سیاسی ډلو د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې زیاتې رایې ګټلې دي. په اخوان المسلمین پورې تړلې سیاسي ډلې آزادی او عدالت په سلو کې څه د پاسه شپږ دېرش او النور ګوند په سلو کې څه کم نه ویشت رایې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مصر لیبرال ګوند وفد په درېیم مقام کې دی. او د یمن ولسمشر وایي متحده ایالاتو ته به سفر وکړي څو په هیواد کې اوسنۍ شخړې کرارې شي. علي عبدالله صالح پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې دا ونویل چې کله به متحدو ایالاتو ته ځي، خو هغه څرګنده کړه چې بیرته به خپل هیواد ته ستون شي او د حکومت د اپوزیسیون له لارې خپلو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه کېږي چې صالح به ژر له یمن څخه ووسي. نوموړي په تیر نومبر کې د واک پریښودو په اړه د موافقې له لاسلیک کولو وروسته خپل صلاحیتونه مرستیال ولسمشر ته وسپارل. د ولسمشر د مرستیال په مشرۍ د یمن حکومت په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په چمتووالي کار پیل کړی دی. ازادي راډیو په کابل سربیره په کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، گردیز او همداراز اسرآباد کې په اف ام 3.5 څپه لا صافه او واضح اوریدای شي. ولسمشر کرزی له امریکا سره د ستراتیژیک سند لاسلیک د شپې د عملیاتو له پایته رسیدو سره مشروط بولي. د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو د څېړنې لپاره دولتي پلاوو د خپلو تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه.
د سیاچو په کلي کې یو ماشوم چې په ونه کې ختلی و، دا حالت کې تیاره راغلې ده د حساب د قوتونو په دغه ماشوم باندې بمبار کړی دی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د افغانستان د حکومت د مخالفت په وجه له طالبانو سره د امریکایانو د خبرو بهیر درېدلی، خو د ولسمشر کرزی ویان بیا وایي د خصوصي هوایی شرکتونو مالکان وایي افغانستان ته د بهرنیو هوایی شرکتونو الوتنو دوی ته زیان اړولی. د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې وویل، د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو له دوام سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند تړلې دی او ویلي دی چې تر څو نړیوالو ځواکونو د شپې لوري عملیات نوي بند کړي، د افغانستان حکومت به له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نه کړي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد اوروي.
ولسمشر کرزی وایي کناټو د خلکو پر کورونو د شپې عملیات او تالاشۍ بندې نه کړي، نو دا به د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د تړون مخه ونیسي. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې حامد کرزی دا څرګندونه پرون د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو په اړه د دولتي پلاوو د رپورټونو اورېدو او د ملکی قربانیانو له عزیزانو سره د کتنې پر مهال وکړي. نوموړي ویل د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو مرګ ژوبله او د شپې لخوا د کورونو تلاشي د کابل او نړیوالو متحدانو ترمنځ یو جدي ستونزه ده او دا مشکل د دواړو لورو ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو مخې ته لوی خنډ جوړوي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی خای افغان دولت به د ستراتیژیکو همکاریو د تړون اهمیت ته په پام سره د شپې د عملیاتو په اړه له نړیوالو ځواکونو سره یو مناسب جوړجاړي ته ورسیږي، خو د هغه په وینا دا عملیات د افغانستان او لنړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده.
هغه ټول قوانین چې یعنی امریکا هغه قوانین منلي دي چې د حقوق بشر اعلامیه، په دې ټولو کې د خلکو د کورونو حریم اصل په صفت باندې پیژندل شوی ده چې دا د تعرض څخه مسؤول دي. خو د افغان حکومت لخوا په دې حاصله چې کوم اعتراضات تر اوسه پورې شوي دي، په دې کې امریکایانو اصلا توجه نه دی کړی.
خو نوموړی د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې کېدای شي افغان ځواکونه د شپې لخوا د عملیاتو قومنده په خپل لاس کې واخلي، څو هغه مخالفت او حساسیتونه لري کړی چې د افغانستان خلک یې د کورونو د تلاشۍ او د شپې لخوا د عملیاتو په وخت د بهرنیو ځواکونو په وړاندې ښیي. په کابل کې د وروستۍ لوی جرګې ګډونوالو هم د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې پر مهال د کورونو د تالاشیو او عملیاتو بندول له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره یو مهم شرط وګڼه. ناټو وایي د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د شپې لخوا خاص عملیات د دوی مهم پوځي تاکتیک دی.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر کرزی وایي چې له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند تر هغو لاسلیک نه کړي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د شپې له لورې عملیات بند نه کړي. هغه افغانان چې د کورنیو غړي د نړیوالو ځواکونو په دا ډول عملیاتو کې وژل شوي، د نړیوالو ځواکونو د شپې عملیاتو د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دغو خلکو په کابل کې د خپلو کورنیو د غړیو د وژل کېدو په باب خبریالانو ته معلومات ورکړل. د افغان ولسمشر په فرمان د دغو پیښو د څېړنې لپاره دریو ولایتونو ته یو پلاوی ولېږل شو. د هیئت د خپلو تحقیقاتو په هکله پرون خبریالانو ته په یوه غونډه کې معلومات ورکړل. په دې هکله جمیله ظریف راپور لري.
د پکتیا ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر حفیظ الله احمدزی چې د بهرنیو ځواکونو د شپې په عملیاتو کې خپل میرمن له لاسه ورکړي، خبریالانو ته خپل کیسه داسې وکړه.
نو د شپې د عبادت د ډوډۍ خوړلو نه وروسته د عبادت نه خپل استراحت کوم. خو یې د شپې څو بجې ماته یو امشرنې چې د بل ځای نه راغلی و، هغه د دروازو ویلا چې په کلا باندې توغل راوخته. نو په دې وخت کې زه د خوبه جګ شوم چې ما میرمن هم په ما پسې راجګه شوله. کله مو چې وکتل واقعیا په یو دیوال باندې دو کسان داسې زر د دالیز نه اعتراف وکړ چې دلته څه کوئ څوک یې. نو دوی د درې سمتونه یې ضربه وکړله چې په ترڅ کې د ما پنځه داخلیانو شول، یو میرمنه مې په شهادت باندې ورسېدله.
همداراز د کندهار یو تن اوسېدونکی عبدالله هم چې په دغو عملیاتو کې خپل او خیر له لاسه ورکړی، د خپل زړه حال داسې بیان کړ.
ما د اخ شه د کور درې ماشومان، یو دی خپله چې پنځه څلوېښت کلن و، دا د اطلاعاتي ځواکونو د خاصه په شهادت ورسېدل.
کندهار او کاپیسا ولایتونو ته د تللي پلاوي مشري د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکار حاجي محمد طاهر صافي په غاړه وه. د خبریالانو ته د خپلو موندلو په اړه وویل چې په شویو عملیاتو کې تر ډېره عام وګړي په نښه شوي وو.
د کندهار د ولایت د سیاچوي په کلي کې یو ماشوم چې په ونه کې ختلی و، او هغې د خپلو پسونو دپاره پاڼې توګلې. دا حالت کې تیاره راغلې ده د حساب د قوتونو بدون د کوم مشورې کومه ماهنګۍ چې د کندهار محلي حکومت سره کړي، په دغه ماشوم باندې بمبار کړی دی او څلور نفره آزادو فامیل شهیدان کیږي. د همدغې کلي نور درې نفره ماشومان چې دوه نجونې دي د عمرې د اتو نه تر دولسو کالو پورې دی، دا هم په دې بمباری کې شهیدانې کیږي.
که څه هم د ناټو ځواکونو قومندان د وروستۍ عملیاتو او پکې د عامو وګړو د وژل کېدو له امله بښنه غوښتې، خو د انصاف ویان بیا د دغو عملیاتو په دوام ټینګار کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانې هغه راپور ردوي چې وایي د افغان ولسمشر د مخالفت له کبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر په ټپه درېدلی دی. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغان ولسمشر یوازې قطر ته د طالب بندیانو له انتقال سره په دې خاطر مخالفت کړی چې دا کار د افغانستان د ملي حاکمیت پر خلاف و. ښاغلی فیضي د واشنگتن پوسټ راپور په اړه د حمید مومن د پوښتنې په ځواب کې داسې وویل.
دغه گزارش بی اساس او یو جالبه گزارش دی. په دې کې زموږ موقف نوی څرګند شوی. موږ د غونډه کنفرانس نه یو ورځ مخکې د وطن ولسمشر احمد کرزي د امریکا د خاص استازي کاوالدان پاکستان لپاره دغه سره او د امریکا د سفیر سره په دوه اړخیزو ناستو کې پر دینو مهمو مسایلو باندې چې د سولې د پروسې د مخته بیولو په اړه وی او د افغانستان د مسلم مخالفینو سره د مذاکرات په اړه وی. په دې باره کې بحثونه وشوه. خبرې په دې کې د اختلاف نظر موجود و. د دوه خواوو سره چې په کې دغه د افغان زندانیانو انتقال و زندان ما در زندان خطر هواته چه پدی که ولسمشر کرزی سخت مخالفت و که یوددی مخالفت دلیل ده و چه در کاری در افغانستان در ملی حاکمیت سره پتکر که و بلی گچه که دو زندانیان خوشی که دل یا انتقال خطر سه سولې پروسې سره مرسته کوي، یعنی د اعتماد فضا منځته راوړي تر څو د افغانستان مسلم مخالفین د افغانستان دولت سره خپل مذاکرات عملا ترسره کړي. نو د دې سره موږ موافق یو. مشهور کړي چې دغه زندانیان چې د افغانستان اتباعي باید افغانستان دولت وسپارل شي.
آیا امریکایي چارواکو اوس دا ژمنه کړې چې پس له دې به خپلې هڅې له افغان حکومت سره په مشوره کې پرمخ بیایي؟
ارتباطات روان دي، مذاکرات جریان لري. زموږ دولتي مقامات هم په دې باره د امریکا سفارت سره تماس کې دي تر څو دغه د سولې پروسې په اړه چې دغه تلاشونه روان دي دا یو مثبت نتیجه ولري او د مذاکرات په نیجر کې شامل تر سره شي. خو البته د غوړسي مشورتي ناسه چې پر اساس جمهوریت تر سره شوی د ولس مشر تر دې پر اساس پدې کې د ولایتونو مسله مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر یو عملی میکانیزم جوړ شوی چې پدې کې ولس مادي دي. یو ماده په ډیر وضاحت سره وایي چې دولت هیڅ مرجع نشي کولای چې د افغانستان دولت سره د مشورې او د افغانستان دولت د موافقې بغیر د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره خبرې اترې ترسره کړي.
آیا امریکایي چارواکو تاسو سره د هغو 15 طالب مشرانو نمونه شریک کړي دي؟
دا نمونه شریک شي دي او موږ اوس نه غواړو چې دغه نمونه د رسنۍ سره شریک کړو ځکه په دې باندې خبرې روانې دي تر اوسه پورې نهایي نتیجې ته نه یو سره رسیدلې. دغه د افغان اتباعو د حقوقو یو ډول تیری دی چې دوی بدون دلیل چې د افغانستان دولت سره مشوره وشي دوی نظر وشل سي دغه زندانیان د ګروان په شکل د ګوانتانامو د زندان څخه انتقال ورکول کیږي او دوی ګواکي خطر ته بیول کیږي.
د ولس مشر کرزی ویان ایمل فیضی وو. اوس هم د دې خبري مجلې د مهمه مطالبو سرټکی یو ځل بیا ولسمشر حامد کرزی وایي ترڅو چې ناټو د شپې لخوا د خلکو پر کورونو چاپی او تلاشی بندي نکړي له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک نکړي. په فراه ولایت کې د ملي اردو او بهرنیو پوځیانو په نشته کې 2 تنه بهرني پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانې هغه راپور رد کړ چې وایي د افغان ولسمشر د مخالفت له کبله د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بهیر درېدلی دی. د خصوصي هوایي شرکتونو مالکان وایي افغانستان ته د بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې دوی ته زیان اړولی دی. ناټو وایي د دوی یو هلیکوپټر پرون وروسته له هغه بیړنۍ ناسته وکړه چې اور پکې ولګید. د پخوانی شوروي اتحاد وروستي مشر میخایل ګورباچوف د روسیې پر صدر اعظم ولادیمیر پوتین ژغ وکړ چې د هغه په شان له واک څخه ګوښه شي. راپورونه وایي چې د ایران د پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني لور د حکومت پر ضد پروپاګاندا خپرولو په تور محاکمه کیږي. او د مصر د انتخاباتو کمیسون پرون وویل دو اسلام پالو سیاسي ډلو د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې زیاتې رایې ګټلې دي. د سیز مشخل ازاده رادیو څخه خبرې د رواني خبري مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لري. خو مخکې تر دې چې نور راپورونه در وورو له جان قالی کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت په خپلې ویبپاڼه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان ایلن د 2012 کال د هغه پلان په اړه څرګندونې کړې چې غواړي د امنیتي لاسته راوړنو د ساتنې په مقصد د کابل ختیځ لوري ته امنیتي ساحه پراخه کړي. خبرونه لیکي جنرال جان ایلن افغانستان ته تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي وو هیله مند ده چې په راتلونکي کال کې د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي لاسته راوړنې غښتلي او قوي کړي. د امریکا د دفاع وزارت خبرونه وړاندې لیکي د 102 پلې لیوا قومندان ډګرمن ایدوارد بوهینمان د مسلې په اهمیت پوهده او د همدې مقصد لپاره د پکتیکا ولایت په ستراتیژیکي سیمې شرنې کې ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د امریکایي ځواکونو دا اړه د پاکستان له پولې څخه 1.5 میله فاصله لري. د خبرونې په باور پکتیکا ولایت وسلوالو ته د وسلو او مهماتو د رسولو په کار کې او دغه راز د پاکستان لارې کندهار، کابل او شمالي ولایتونو ته د وسلوالو د تیرېدو مهمه لار ده. خبرونه د ډګرمن بوهین مان دا خبر هم راخسته چې وای د پکتیکا ولایت د امنیتي چارو مسولیت افغانانو ته سپارل شوی او افغان ځواکونه ورستر بلې خکېږي. دی وای زما ټول پام دې مسلې ته اوخته چې آیا افغان ځواکونه په تاکتیکي لحاظ د پکتیکا ولایت د امنیت ساتلو توان لري، آیا دا ځواکونه په خپل ځان متکیدي او په مجموع کې زموږ ماموریت دا چې افغان ځواکونه د راتلونکي لپاره چمتو کړو. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندېدو په اړه یو مقاله لیکلې او د تحلیل په برخه کې راغلي. د تروریزم پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي تر اوسه په خپل حال ده، خو سی آی ای پریکړه کړې چې په موقتي ډول د وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو حملې بندې کړي. د ورسپانې په باور د جمهور رئیس باراک اوباما په دورې کې د بی پیلوټ الوتکو حملې پراخې شوې او د پاکستان په قبایلي سیمو کې په هر هغه هدف حمله کوي چې جدي ګواښ وبلل شي.
د هلمند مارچې ولسوالۍ د عملیاتو 2 کاله پوره شول.
دوی وایي امنیت ټینګ دی، شونځي لري او د بیا رغونې کارونه هم روان دي.
په دې راپور کې چې د ازادي راډیو پر راتلونکو خپرونو کې وړاندې کوو، دا به هم واوري چې ولې په مارجي کې امنیت ټینګ پاتې شوی دی. خو اوس له هلمند ډېر لرې نه ځو، په فراه ولایت کې د ملي اردو او بهرنیو پوځیانو په نښته کې دوه تنه بهرني پوځیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. په دې نښته کې چې پرون د فراه په پشترود ولسوالۍ کې وشوه، همداشان د ملي اردو یو تن حمله کوونکی سرتېری په ځوابي برید کې وژل شوی او بل له ټپي کېدو وروسته نیول شوی دی. د دې پیښې علت تر اوسه څرګند نه دی، خو ویل کېږي چې د وسلوالو مخالفانو لاس پکې دی. نور حال له فرا څخه د احمدشاه فطرت په برابر شوي راپور کې واوري.
امنیتي چارواکي وایي کله چې امریکایي ځواکونو د ملي اردو ځواکونو سره یو ځای د غزمې په حال کې و، په ناڅاپي ډول دوه د ملي اردو سرتیرو پر دوی ډزې وکړې. په دې لړ کې دوه امریکایي پوځیان مړه او پنځه نورې ټپیان شول. وروسته د ملي اردو د دوه عسکرو څخه یو وژل شوی او بل د جوبلیدو په حالت کې نیول شوی دی. د ملي اردو د همغږۍ د مرکز مرستیال ډګرمن حسین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ګمان کېږي په دغه پیښه کې دولت وسلوال مخالفانو لاس وي، خو دا به د څېړنو وروسته په سمه توګه معلومه شي. د ملي اردو دوه عسکرو پر امریکایي سرتیرو ډزې کړې، دوه تنه یې وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د ملي اردو سرتیری هم یو وژل شوی او بل د جوبلیدو وروسته نیول شوی دی. ګمان کېږي چې په دې کار کې د طالبانو لاس وي، خو دا به وروسته په سمه توګه په ډاګه شي. امریکایي پوځیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي کوم عسکرو چې پر امریکایي پوځیانو ډزې کړې د فراه ولایت اوسېدونکي نه دي، بلکې له کابو یو کال راهیسې د ملي اردو په صفوفو کې شامل شوي دي.
آزادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار ولایت د چپریهار ولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو د شمیر له کموالي شکایت لري. دوی وایي سیمه ځکه ناامنه ده چې هلته د پولیسو شمیر کم دی. چارواکي وایي په دې اړه غور روان دی چې د پولیسو تشکیل ډیر شي. داود وفا له جلال آباد نور حال درکوي.
د جلال آباد ښار جنوب ته څیرمه د پرتو سیمو استوګن د خپلو سیمو د امنیت د خوندیتوب لپاره د اضافي پولیسو او امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کړې. سیمه ایز خلک وایي د سپین غره او جلال آباد ښار ترمنځ په واټن کې امنیت په عمومي توګه ښه نه دی او امنیتي پوستې پکې کمی دي، ځکه نو حکومت باید دغه خلا ډکه کړي. د چپریار ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر وویل
د چپریار ولسوالۍ د درجه سي ولسوالۍ د پولیسو تعداد ډېر کم ده. موږ په کراتو کراتو د بیلابیل مراجعونو د امنیتي پوستو جوړولو غوښتنه کړې. د لوی سرحدي د ملي اردو پوسټ پارکانټ کې ملاسب زیارت سره اوسري خراب ساحو کې جوړ شوی چپریا ولسوالۍ امنیتي وزبه بيخي ښه ان شاء الله.
په چپریار کې د سیمه ایز شورای وګړي ملک ثابت ویل د جلال آباد په جنوبي څنډه کې د هوایي ډګر په شاوخوا کې یو څه پوسټي جوړ شوی، خو دا لګي دی او ټول سیمه نشي چاپیراولې.
امنیتي پوسټو پر اوبته باندې امیر صاحب امنیت ویلي چې پوسټي اچو ما پوسټا یو پارکانټ کې کړی دا، یو د خالص فاميلي کې کړی دا، یو یا خونزاده صاحب کې کړی دا، یو د کاری کبیر د پله په سر باندې کړی دا. خو موږ بیا هم ورته چې لګي نور زیات په دې کې دغه کمربند دغه لوی نار چې تیر سوی دا کانال، اې دی کانال په هر کانال باندې هلته دروازه ده، اې دی دروازو په سر باندې باید پوستي واچي. کدی چې پوستي وانه چې د سلری لري پوستي واچي بیا هم د لارې خلاص دي دشمن دخول کوي.
د ننګرهار د والی وان د احمد زی عبدالزی وای د نام نسیم لپاره د اضافي تشکیلاتو مسله د ننګرهار د والی د کارونو په سر کې ځای لري.
د افغانستان د لیسو د دولسمو ټولګیو فارغان وای د لوړو زده کړو وزارت باید په پوهنتونونو ته د محصلانو د جذب اندازه لوړ کړي. په پام کې ده چې سږ کال یو لک شپېته زره ځوانان په پوهنتونونو کې د شاملېدو په هیله د کانکور آزموینه ورکړي. په دې اړه خان محمد سیند راپور لري.
د هیواد د دولسمو ټولګیو فارغان له حکومت څخه هیله کوي چې په پوهنتونونو کې د جذب اندازه لوړ کړي.
نوم تیمور فراه ولایت یم. تحصیلات نیمروز کې سوی دی او د لیسې احمد کرزي څخه فارغ سوی یم. باید دولت جذبیت د پوهنتونونو ډیر کړي او نور دغسې شخصي پوهنتونونه هم باید خپل فیس کم کړي. کم غریب چې بې نتیجه سي هماغه شخصي پوهنتون کې درس وایي، بل سل په سلو کې باید شفاف اوسي. اوس موږ تصمیم چې هر چیرې د کانکور د مخه دغه سوال نه وتلی دي. بس همدا دوه کال کې چې نو کې شفافیت کانکور سوال پیدا کړي، خو خیر اوس هم ستاسو کم ستاسو.
د هیواد په پوهنتونونو کې د شاملېدو لپاره د کانکور ازموینه سباندې لس ورځې کېږي چې په کابل لس ولایتونو کې پیل شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال دې ازموینې ته د 12 ټولګیو څخه باندې 1,60,000 فارغان داوطلب شوي چې د هیواد په 34 ولایتونو کې ورڅخه په نوبت سره ازموینه اخیستل کیږي. د لوړو زده کړو وزارت مرستیال پوهندوی بری صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د تیر کال په نسبت پوهنتونونو ته د محصلانو په جذبولو کې زیاتوالی راوستی دی.
تقریبا د 1,60,000 په شاوخوا کې د 12 سم فارغانو د کانکور په ازموینه کې ثبتنام کړی چې د دې جملې څخه به د 15,000 په شاوخوا کې پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کوي. باقی مانده برخه یا یو غټ قسمه د دې داوطلبانو کېدای شي د هغه تفاهمنامې له مخې چې موږ د تعلیم و تربیې د وزارت او سیاحت عامې د وزارت سره درلود ونیمل وړو زده کړو ته لار پیدا کړي.
صدیقي دا هم وویل د پوهنتونونو راتلونکي تعلیمي کال ته پلان لري چې د سرپل، فراه، اروزګان، غور او پکتیکا په ولایتونو کې د لوړو زده کړو عالي مؤسسې جوړې، د هیواد په شته پوهنتونونو کې 40 نوي پوهنځي او همدارنګه 55 ډپارټمنټونه یا څانګې پرانیزي.
د افغانستان هوایی شرکتونو او د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د هوایی چلن په برخه کې د حکومت په نوي پالیسۍ انتقاد وکړ. د پرانیستي فضا په نوم د دې نوي پالیسۍ له مخې چې د حکومت لخوا تر کار لاندې ده، بهرنیو شرکتونو ته په افغانستان کې د لا پراخ فعالیت اجازه ورکول کیږي. خو د افغانستان کورني هوایی شرکتونه او د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له دې پالیسۍ سره مخالفت ښیي او وایي دا د دوی په زیان ده. زبیر ژمن راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چرایوي رئیس محمد قربان حقجو وی د پرانیستي هوا پالیسۍ چې لمخې به د افغانستان فضا ټولو بهرنیو شرکتونو ته پرانیستي وي له ګټو نه زیانونه زیات لري. ښاغلی حقجو د کورنیو هوایی شرکتونو له مسؤلینو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د کورنیو هوایی شرکتونو کمو امکاناتو ته په کتو دغه شرکتونه له بهرنیو هغو سره سیالي نشي کولای.
با توجه به ظرفیت های
پایین دی ویل لوی بهرنوی کمپنیو سره د سیالی لپاره زمونږ د افغانانو ټیټو ظرفیتونو ته په پام سره دا پالیسی د افغانستان له شرایطو سره سمانه ده. په ځانګړي توګه زمونږ درې ملی هوایی شرکتونه هم آریانا، کامیر او صافی له یو فوق العاده جدي او بالقوه خطر سره مخ کوي. د ښاغلي حقجو په وینا د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې اکثره هیوادونه د مهال د خپلو کورنیو شرکتونو د ګټې لپاره پر بهرنیو شرکتونو محدودیتونه لګولي دي. خو بلخوا د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي چې د پرانیستې هوا پالیسۍ له 2006 کال راهیسې افغانستان پلی کړي خو اوس غواړي له سره کتنه پرې وکړي. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ پالیسۍ هم د کورنیو شرکتونو په زیان نه ده، خو دولت غواړي بیا هم پرې له سره کتنه وکړي.
هغه شیان چې زموږ د ملي ګټو لپاره د ملي ګټو په زیان دي دغه څه باید مخنیوي وشي او داسې پالیسۍ غوره شي چې هغه دې هم موږ وکړی شو د دنیا سره زموږ روابط ښه شي او هم زموږ د داخلي شرکتونو لپاره داسې زمینی د مساعدت شي چې هغوی باید فعالیت ولري.
په عین حال کې یو شمېر عام خلک چې په افغانستان کې د هوایی پروازونو له لوړې بیې شکایت کوي، په دې خوښ دي چې په افغانستان کې د بهرنیو هوایی شرکتونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي.
د امریکا استخباراتي اداره وایي د پاکستان پر قبایلي سیمو یې د بی پیلوټو الوتکو بریدونه درولي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دا بریدونه یې له پاکستان سره د ترینګلو اړیکو د شکولو په خاطر درولي دي. په دې موضوع د 8 بجو په خپرونه کې په مایکروفون ستاسو پروګرام کې ستاسو نظرونو ته انتظار باسو، خو اوس په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه واورئ.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د امریکا د یو شمېر وسنۍ او پخوانیو چارواکو له خولې وایي چې د سی‌آی‌ای د بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیدا شوې بې باورۍ د کمولو لپاره په نایلان شوې توګه درېدلې دي. ورځپاڼه لیکي د بې پیلوټ الوتکو د بریدونه د باراک اوباما په اداره کې د هغه سختو بحثونو په ترڅ کې یاد شوي چې د پاکستان په خاوره کې د دې عملیاتو د راتلونکي په اړه شوې دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې تر اوسه پورې د دې بریدونو په ترڅ کې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمو کې په لسګونه د القاعده غړي او ټیټ پوړي طالب چارواکي وژلي، خو ویل کیږي چې دې بریدونو ګڼ شمېر پاکستانیان په غوسه کړي هم دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت او د امنیت په شورا کې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د بې پیلوټ الوتکو ګڼ شمېر بریدونه سرچپه نتیجه ورکوي. دوی استدلال کوي چې د طالبانو لیکي په اسانۍ بدلیږي، خو د پاکستان هغه ادعا و چې وایي په دې بریدونو کې ملکیان وژل شوي او امریکا یې ردوي دا سیف علي زرداری حکومت کمزورې کړی دی. له بلې خوا امریکا ویلي چې د پاکستان سره کار کول او په دې هیواد کې له ډیموکراسۍ څخه ملاتړ ته ژمن دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر خبریالانو ته وویل هغه مسلې او ستونزې چې موږ ورسره مخ یو ډېرې مهمې دي.
سردار ولی د کندوز له ارچیول سوالی پر استولې سمس کویلی له اربکیانو څخه شکایت لرو او له دولت څخه غواړو چې د اربکیانو مخاوني سي دوی له موږ څخه په زور پیسې اخلي. جاوید د کابل له قرباغ ولسوالی د اوبو او انرژي له وزیر غوښتنه کړې چې د دوی ولسوالی ته برق ورکړي. شفیق احمد له کابل څخه لیکلي چې د ده په فکر افغانستان د امریکا او پاکستان لپاره یوازې او یوازې د فلم جوړولو یو تمځای دی. له همدې